द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د خبری خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن د ګل ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشی روان کلندر
او زه مجاهد جوان.
په دې یو ساعته خبری خبرونه کې ملاله یوسفزی او د سیمه پاړه باندې نور اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځو د اهم خبرونو سرټکو ته.
ملګری ملتونه به نن د نوبل جایزې ګټونکي پښتنه پیغله ملاله یوسفزی د امن د پیغام رسوونکي په توګه وټاکي. ملاله یوسفزی په نړۍ کې د ښځو د تعلیم او سولې لپاره پیژندلې څېره ګڼل کیږي.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک اند وان پن کین چینج دی ورلد.
د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایس اف امریکا ډیوه ته وایي په قبایلي سیمو کې د منظور شوو اصلاحاتو مهمه برخه دا ده چې قبایل به راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی ته غړي ټاکي.
کوم سٹیپس اخیستل دي هغې کې ایف سی آر کې چې دینو امینډمنٹس دي، هغې کې چې دینو لوکل گورنمنٹ الیکشنز دي، 2018 والا الیکشنز دي.
او پاکستان کې بلوچستان نیشنل پارټي دا واکوي چې د پاکستان پوز په تیره یو میاشت کې 121 عملیات ترسره کړي او د 400 نه زیات بلوچستاني بې درکه کړي. د بلوچستان حکومت دغه دا واره دی.
اوس په پامرا ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
ټاکل شوې ده چې ملالی یوسفزی ته به د ملګرو ملتونو لخوا د امن د پیغام رسوونکي نوم یو ځای ورکړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتاریس ویلي ملالی یوسفزی ته به دغه نوې دنده نن د دوشنبې په ورځ ورکړل شي او هغه به په ټوله نړۍ کې د جنو د تعلیم په وده او پرمختګ کې مرسته کوي. د ریټرز د خبری رسنۍ د راپور پر بنسټ ملالی یوسفزی ته دغه نوې مقام د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکول کیږي. 19 کلنه پښتنه ملالی ته تر دې وړاندې د نوبل د جایزې ترڅنګ یو شمېر نور نړیوال افتخارونه هم ورکړل شوي دي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډول اعلان وروسته قبایلی سیمو کې اصلاحاتو ته د قانون شکل ورکړی کیږي. په خبر کې مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت گورنر جګړه ویل اگر چې د دوو ګوندونو لخوا مخالفت شوی، خو دوی به هم ډیر زر د اصلاحاتو ملګری شي. اقبال ظفر جګړه زیاته کړه وزیر اعظم نواز شریف غواړي ټول خلک په اعتماد کې واخلي. گورنر اویل ټول طریقې کار جوړ کړی شوی دی، ډېر ضرب په عمل شروع شي او مرحله وار به ایف سی آر کې بدلون، بلدیاتي انتخابات، کال 2018 عمومي ټاکنې، آبادکاري او داسې نور ګامونه پورته کولی شي.
د بلوچستان ملي غورزنګ یا بلوچستان نیشنل موومنت وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا په تیره یوه میاشت کې په بلوچستان کې 121 پوځي عملیات ترسره شوي دي. د دې ډلې چارواکو ویلي چې د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 440 بلوچستان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم چې چیرې او څنګه ساتل کیږي. خبر زیاتوي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال 100 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر مټ یوازې د ځانګړو کسانو پر ضد عملیات ترسره کوي.
د پاکستان فوج ویلي دی تیر کال یې د بلوچستان نه نیول شوی د هند جاسوس ګلبوش یا دیوتا د تیزندې سزا ورولي. د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور ویلي فوجي عدالت کې هندي جاسوس باندې په پاکستان کې اړي ګړي کې لاس لرلو تورونه ثابت شوي. هند په دغه جاسوس باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. نور تفصیل په د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د اس پی آر وایان زیاتوی چې هندی جاسوس ته قانوني تقاضو د لاندې د خپل دفاع لپاره یو وکیل هم ورکړی شوی و او د ده پر ضد ټول تورونه صحیح ثابت شول. د هند سمندري ځواکونو یو اعلی چارواکی کمانډر ګلبوشن یادیو د تیر کال د مارچ په 3 نیټه د بلوچستان سیمې ماشخیل نه د پاکستان پر ضد جاسوسي او سلامتیا ته زیان رسولو کاروایانو کې ککړ کېدو باندې گرفتار کړی شوی و. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې ګلبوشن یادیو په پاکستان کې د حسین مبارک پنوم سرا کار کولو. خود دفاعی سیڑنکار او د پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وای چې فیصله خو د قانون مطابق تا خود دې سه بد اغیزونه به هم وی.
ایک یورپین ممالک اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ پینالٹی میں بلیو نہیں کرتے.
د دې سیاسی او سفارتی اڑخونه هم دی او دا مونږه نظر انداز کول نشو. د اوی چې اروپایی هیوادونه او سنور هیوادونه د تیزندۍ د سزا پر ضد دی او هند دا خلق استعمالول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
په پلازمینه کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د مسکو د ملاتړ تورونه رد کړل. د روسیې سفارت په یو تازه بیان کې د افغان حکومت د ځینو چارواکو او یو شمېر سیاسي څېړونکو هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. په خبره شوې اعلامیه کې روسیې ویلي چې له طالبانو څخه د ملاتړ خبرې بې بنسټه شایعات او تبلیغات دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي دوی پر روسیې د طالبانو د ملاتړ تور نه دی پوره کړی، خو دا یې نړۍ ته په ډاګه کړي هر هغه هیواد چې غواړي له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي په مستقیمه توګه دي له افغان حکومت او پوځ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي د نړۍ سیاست یو بل پړاو ته وخته او روسیې هم په افغانستان کې له امریکا سره د سیالۍ او په سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو د خوندیتوب لپاره به هیڅ وخت د طالبانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. په یو بل خبر کې راغلی دی د اسلامي کانفرانس یا او آی سي مشر یوسف احمد ویلي چې هر ډول ترهګري غندي او د سوریې ستونزې باید حل شي. نوموړي دغه څرګندونې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د خبرو اترو وروسته یوې خبرې غونډې ته کړې. رابعه پیر پری راپور لري.
د لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره د وینا په محل ته او آی سي جنرال سکتر ویل چې د سوریې جګړه دوه یعنی سیاسي او بشري اړخونه لري. د سوریې د ستونزې یوازې سیاسي هوارې ده او موږ د سیاسي هوارې ملاتړ او د سوریې د کډوالو د ستونزو لپاره د مرستې هم هڅې کوو. د او آی سي له اړخه دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې تېره اونۍ په سوریې کې د رپورټونو تر مخه د بشر الاسد د حکومت له اړخه پر یاغیانو د کیمیایي مواد بریدونه وروسته چې پکې د رپورټونو تر مخه د 80 څخه زیات تنه وژل شوي وو. د امریکې ترامپ انتظامیه هم خپل په عکس العمل کې د سوریه پر هوایی ټګر برید کړی و. د پاکستان له اړخه د امریکې پر دغه برید څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکاو ته د خبرو اترو څخه د مخه په ایټالیا کې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو له مشرانو سره ولیدل. تمه ده د اوو سترو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریزه به په می میاشت کې په ایټالیا کې ترسره شي چې په یو شمېر نړیوالو مهمو مسلو باندې به پکې پریکړې وشي. ټیلرسن د یکشنبې په ورځ وویل امریکا ژمنه ده چې د سوریې شخړه چې د ستر بشري ناورین سبب ګرځي باید پای ته ورسیږي. ټیلرسن دا هم ویلي دي چې دا مهال د داعش ځپلو ته به لومړیتوب ورکوي او د بشار الاسد برخلیک به خپله د سوریې خلکو ته پریږدي.
د سومالی پوځي چارواکي وایي د پوځ د تربیې په یو کیمپ ځانمرګ برید کې یو شمېر عسکر وژل شوي. چارواکي وایي د سرخار مغادیشو په شاوخوا کې پوځي مرکز ته ځانمرګ برید کوونکي د ننوتو په وخت هولیه بدله کړې وه او پوځي وردی یې اچولې وه.
د عراق او د شیعګانو دینی مشر مقتدا الصدر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې له واک څخه د ګوښه شي تر څو د سوریې بحران ته یو سیاسي حل وموندل شي. الصدر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا به د اسد لپاره مناسبه وي چې څوکۍ پرېږدي او په دغه هیواد کې د جګړې لمن راټوله شي. دغه اعلامیه یوازې څو ورځې وروسته له هغې خپره شوه چې امریکا د سوریې په یو هوایي ډګر باندې په لسګونو کروز توغندي وتوغول. امریکا وایي دغه توغندي ځکه په دغه هیواد په دغه هوایي ډګر باندې وتوغول چې له همدې ځایه د ملکي وګړو پر ضد کیمیاوي وسلې کارول شوي وي چې 100 ملکي وګړي یې وژلي وه.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ جیټ الوتکې په وړاندې یو بل پوځي الوتکه هغه وخت په غیر معمولي توګه الوت کړې کله چې د صدر ټرمپ جیاس په میریلینډ ریاست کې د ګډو پوځونو مرکز انډریو کې کوزیدو. د صدر ټرمپ سره په الوتکه کې د وایس اف امریکا د خبریال په شمول نور خبریالان هم ناست وو. د خبري ادارې اے پی فوټوګرافر د دغې پوځي الوتکې عکس هم اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او ملالا یوسفزی څوک چې د امن پیغمبر لګیا د جوړی کی د ملګرو ملتونو او د هغه باضابطه اعلان به هم کیږي. په دې باندې به موږ سړنه خلو د بیروز خان صاحب نه. اول راځو د ملالا یوسفزی څو غږونه چې کله نوبل جایزه هغه اخسته په هغه موقع باندې هغه خبرې کړې وي او هغه دا وخت د هغه لنډه برخه درته کوم دی وړاندې کو.
ایکوال رائټس ویر ایوری پرسن ډیزروز ایکوالټی. ایکوال رائټس او وومن ریچ او پور. ا چایلډ should not be kept away from the opportunity of going to school or receiving health care just because the child is from a poor family or is from a poor country. The child has no choice.
ګران اوردونکو دا لوی आवाज عمر کې کما خو حقیقت دار چې आवाज ډیر لوی دی. په دې ملالې یوسفزی چې نن کم اعزاز هغه ته ملاویږي په دې باندې سړنه خلو د بیروز خان صاحب نه. د غږم تاسو ورېدو د ملالې یوسفزی چې کله هغه نوبل جایزه اخسته ډیر لوی اعزاز وو د پاکستان لپاره او د پښتنو لپاره. بیروز ملالې یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې پیغمبر جوړېدو ارزښت څه کېدی شي څه اهمیت لري؟
مننه. یو خو اول کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامونه. او څنګه چې تاسو ویل چې یو نړیواله د امن استازي نن به دغه اعزاز هغه ته ورکول کیږي. دغه وجه دا ده چې ملالې یوسفزی د هغې نوم په ټوله نړۍ کې اوس معلوم دی. هغه یو سمبول دی، یو مثال دی د بادرۍ او د پوهې او د علم د خورولو د غوښتنې، په خصوص توګه د جنکو د تعلیم. کله چې په هغې باندې مرګونه بریدو شو په سواد کې، نو هم د هغې وخت نه د دین مخکې هغه ډیر شهرت لره. او خو بیا د نړۍ دې ته پام شو چې دا ماشومه څه داسې وایي، دا څه داسې کوي چې دې د ترهګر تر دې حده پورې وهڅول چې په دې باندې دا د دې ژوند هم واخلي، دا ووژني. خو خدای هغه بچ کړه. بیا د دغې سره سره څنګه چې تاسو وایئ چې د نوبل امن جایزه ورته ورکړل شوه چې په یو ماشوم تر اوسه پورې دې عمر کې چا ته نه ده بل چا ته ورکړل شوې سوا د ملاله نه. نور د دنیا جهان چې کوم غټ جایزې دي هغه ټول هغې ته ورکړل شوي دي، تر دې پورې چې یو نوی ستوری معلوم کړی شو او دغه ستوري نوم ملاله کېښودل شو دوه کاله مخکې هم په دې نننۍ ورځ باندې چې کوم نن او نن یعنی د نړیواله د امن استازي هغه ته نننۍ غور کوي. خبره هم دغه ده چې د مهمه خبره دا ده تر نایجیریا پورې هغه لاړه، تر کینیا پورې، د سیریا پورې چرته کمپونه دي هلته لاړل. په دوبۍ کې هغه ته د دغه چې کوم شاهي خاندان دی د هغې لخوا ورته څومره عزت ورکول کیږي. په نوره ټوله نړۍ کې په برتانیا کې ده، که په امریکا کې ده، په امریکا کې خو په سکولونو ته د سکولونو بچو ته د هغې سبق او د هغې په اړه باندې. نو د ملاله چې کوم حیثیت هغې ته خدای ورکړی دی، نو د دغه شانتې د یو این او دغه شانتې کوم ادارې دي د هغې ادارو ملالې ته ضرورت دی، نه چې د ملالې اوس دغې ته دغې شهرت ته هغه کوم اړتیا نوره نه لري. نو د ملالې د نوم سره اوس امن تړلی دی د ملالې د نوم سره، پوهه تړلې ده د ملالې د نوم سره، بہادری او جرأت تړلی. او زه به دا وایم چې د پښتنو خوشبختی دا ده چې خدای په پښتنو کې ملاله پیدا کړې ده. ګنې د پښتنو سیره هم د دغه وطنونو د لاسه، که په افغانستان کې وګورو که په پاکستان کې وګورو، په پاکستان کې هم پښتون سیره د یو ترهګر د یو بده سیره هغه نړۍ ته لاړه، او که په افغانستان کې د نو هم. خو دا د خوشحالۍ خبره ده چې که اوس په پاکستان ځان له نوم کوي او که په بل څوک ځان ته نوم کوي، موږ به دا وایو چې ملاله د یو پښتنه بچی ده، یو افغانه ده. او د هغې هلې ځلې چې دي د دنیا د ماشومانو دپاره دي، جینکو دپاره دي، خو ویاړ د پښتنو دی.
بالکل بیروز خان صاحب، د فکر وړ خبرې. خو دا وخت که پاکستان دی او که نور ځایونه، خو اکثره جګړې اسلامي هیوادونو کې روانې دي. بله دا چې هم دغه هیوادونو کې په ریاستي یا غیر ریاستي کچه لګکي یا اقلیتونه خوندي نه دي. د ښځو تعلیمي کچه پکې ټیټه ده او عمومي مفکوره د ښځو په ضد ده. د ملالۍ یوسفزۍ نوی رول به دغه فکر بدل کړي.
د ملاله خو د دې نه مخکې هم چې نن لکه د ملګرو ملتو لخوا ورته دغه جایزه ورکول کېږي، دغه اعزاز ورته ورکول کېږي، دا خو اعزازي دی لکه آنری چې هغه که نه امباسیډر چې د دې وایي. خو خبره دغه ده چې ما ته نه ښکاري چې ملاله به هغه څه چې هغې پرون کول ګنې نن به څه هغې نه کم کړي یا زیات کړي. ملاله چې د هغې نوم د هغې یو تحریک دی، نو زما دا خپل خیال لري چې دا ورته یو اعزازي دغه ورکول کېږي، یو پوزیشن به وي ورته، ځکه چې د یو ان لخوا به یو امباسیډر یا د یو استازي په توګه باندې. خو د هغې کار به هم هغه وي چې کوم پرون وو، ځکه چې ملاله تاسو ته به یادیږي هغې په یو تقریر کې وویل په دې اوسلو کې په نوبل کې په دا چې اجازه یې ورکوله چې زه د شپږ شپېته میلیونه جینکو آواز یم. د دې معنی دا ده چې هغې په دنیا کې نظر ساتي، هغه تحقیق کوي. بیا د ملاله چې کوم د ریفیوجیز دپاره د شام چې کوم دغه دي کډوال شوي دي یا بې کوره شوي خلک دي، د هغې په کیمپونو ته تلل، د هغې دپاره د سبق لکه موزون چې کومه جینۍ ده ازان له هغې ته د شام ملاله وایي. دغه شانتې په دنیا کې هغې نور هم ځان ته ملګري پیدا کړي، په سواد کې به وایو دغه شانتې. اوس افغانستان ته پام دی، افغانستان ته پام شوی دی، رابطې شروع شوي دي. نو د ښځو د جنکو د تعلیم په اړه زما خپل دا خیال چې د هغې چې تر اوسه کوم وو خپل تحریک هغه به هم دوامداره وي، هماغه شانتې به روان وي. البته دا ورته یو نوی اعزاز ورکړل شو.
سمره ډېره مننه بیروز صاحب.
مننه.
درنو اردوونکو، د بهروز خان څېړنه مو واورېدله د ملالۍ په اړه د هغه نظر. څنګه چې تاسو خبره سي، ټاکل شوې ده د ملالۍ یوسفزۍ ته به د ملګرو ملتونو لخوا د امن د پیغام رسوونکي ځای نن ورکړل شي. د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې ملالۍ یوسفزۍ ته به دغه نوې دنده نن رسمي ورکول کېږي، او هغه به په ټوله نړۍ کې د جنو د تعلیم د ودې او پرمختګ په برخه کې کار کوي. ملاله په سوات کې زیږیدلې، خپله د سوات خلک د دغه لوی خبر په اړه څه ډول غبرګون ښیي، دا به د فیاض ظفر په راپور کې واورئ.
اوریدونکو، دا وخت کې مونږه د ملاله یوسفزۍ د استاد احمد شاه صاحب سره ناست یو، د هغو احساسات ګورو چې د هغو په دې اقله باندې سوای.
نن مونږ ډیر زیات خوشحاله یو چې ملاله یوسفزۍ ته د نورو ډیر زیات ایوارډونه هغې ته میلاو شوي دي، او نن دا فیصله وشوه چې ملاله ته د سولې سفیره یا د پیس میسنجر د عهده میلاویږي. نو دا زموږ دپاره ډیر غټ اعزاز خبره ده، ډیر د ویاړ خبره ده چې زموږ د دې خطې او زموږ د دې سوات یو ماشومه د دنیا هغه سټیج ته ورسېده چې هغې ته د نوبل نه وروستو نوبل پشان یو غټ ایوارډ ورته میلاو شو. او اوس د سولې سفیر چې هغه به د دې عهدې نه پس د سولې دپاره، د تعلیم دپاره او د پیس دپاره په ټوله دنیا کې کار کوي، او دا زموږ دپاره ډیره زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده. او موږ په فخر کوو په ملالۍ یوسفزۍ چې هغې دا عزتونه زموږ د وطن ته راوړي دي.
اوریدونکو، دا وخت کې مونږ د انساني حقوق لپاره پاکستان کې کارکوونکي د ټولو نه همغړی او د پېښور کورټ سابقه جسټس شیرمحمد خان صاحب سره ناست یو. شیرمحمد خان صاحب، نن ملالۍ یوسفزۍ ته پیس پسنجر عهده میلاویږي، ستاسو جذبات څه وي؟
زه ډیر زیات په دې خوشحالي محسوسوم او د اقوام متحده د هغه مشرانو چې هغه دا فیصله کړې ده زه هغه ته شاباش ورکوم، ځکه چې ملالۍ په ټوله دنیا کې د علم او د فضل لپاره مطلب چې خپل قرباني ورکړې ده او هغه د انسانیت لپاره دومره په کم عمر کې خپل قرباني ورکړې چې د هغې مثال د نننی دنیا په تاریخ کې نه ملاویږي، نو زه په دې وجه مطلب چې په دې خبره ځان ډیر خوشحاله محسوسوم او شاباشی ورکوم.
اوریدونکو، نیلم چټان چې یو سوشل ورکر ده د ښځو تعلیم او په ښځو باندې تشدد خلاف چې د هغې لپاره ډیر کار کوي، د هغې نه په پښتنه کو نیلم وزارت ووایي چې ملالۍ یوسفزۍ ته نن د سولې د سفیرې د کوم عهده ملاویږي، نو ستاسو څه احساس؟
دا خو زمونږ د سواد لپاره زمونږ د پاکستان لپاره ډیره غټه او د فخر خبره ده، ځکه چې که مونږ وګورو 2009 کې سواد دا کم ایم ایچ او دا ټول دنیا ته داسې ښکاره شوی او چې په سواد کې ډیر زیات ظلم روان دی، دلته په جنکو تعلیمونه بند کړی شو، هغه یو داسې ماشوم او چې هغه یو سټیپ واغستو دنیا ته، دا خو ولو چې مونږ امن غواړو، مونږ تعلیم حاصلول غواړو، او نن مونږ ډیر زیات خوشحاله یو چې مونږ ته دې پته ولګې دا چې د پاکستان هغه اولنۍ او د ستورو نه کم عمر ترین جنۍ چې ده هغه ته دا عہده ملاویږي او هغه چې د هغه په ټول دنیا ته د امن پیغام ورکړي.
اوریدونکو، تاسو د مختلف طبقه فکر خلکو خبرې د ملالۍ یوسفزۍ د پیس مسنجر په نامزدګۍ باندې واورېدې او د سواد نور خلکو سره چې مونږ خبرې وکړو، د ټول خلک وایي چې دا یوازې د ملالۍ نامزدګۍ نه ده، بلکې دا د پښتنو لپاره د پاکستان لپاره د یو ویاړ مقام دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سواد.
درنو اوریدونکو، په فاټا کې د اصلاحاتو د راوستو په لړ کې دا مهال څه ډول کارونه پر مخ روان دي؟ د ډیوی خبریال ابراهیم شینواری د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه سره مرکه کړې چې بګړی اورو.
د فاټا اصلاحات باندې یو نیم کال کار شو، جلد بازی ځکه نه مګا چې وزیر اعظم صاحب حکم دی چې دا ریفارم راولي، نو چې د فاټا د ټولو خلکو اعتماد واخلی او میجارٹی چې تاسو ته وایي چې دا کول دي نو هغه وکوي. موږ او کړه لرس رپورٹ جوړ شو، استاد ته پتا چې پکې یو دوا جماعتونه دي چې هغه د دې لګ دغه کوي لګیا دي، اوس هغه هم ان شاء الله مین سټریم ته راځي لګیا دي، خو موږ وایو چې بالکل سموتھلی اوشی آگے اس طریقہ کار ہم جوڑ شو اگلے باندھے بہت ڈیر زر عمل ہم شروع شی نوز عمل شروع شی نو بیا تاسو ته پتا موږ چې کوم سټیپس اخیستل دي، هغه کې ایف سی آر کې چې دینو امینډمنٹس دي، هغه کې چې دینو لوکل گورنمنٹ الیکشنز دي، 2018 والا الیکشنز دي، دا یو داسې پروسیس دی چې دا به دا موږ وکړو نو ان شاء الله وایا چې فاٹا مرجر یا مین سٹریمنگ سے چھ ورتا ہے اگر میں ہم کہے دیتا
اور اس پولیٹیکل انتظامیہ چھ دے روی نہیں بدل شوی اگر کسان چھ سٹاس رپورٹ اس لول او لاگے احتجاج کھڑا او مگر خلق قسم پولیٹیکل انتظامیہ پر دستور دفترن کی دستوروں کی موجود بھی نو دت پیغام اور کی
گرے جی پولیٹیکل انتظامیہ یہ ذمہ داری دا بعض اوقات نا گئی سرم جاتے ہیں نیوشی سیاسی لیڈرانو سرم جاتے ہیں نہیں کی وہ عوام عوام دے دا عوام احترام پخبل زی دے منگا نہ وڑو چا گئی کس خبر ہو کی نو آگے دا سے اسٹیپ واغ لے چا گا پہ الٹا ناراض شي، بلکې کوشش دای چې داغي ناراضگی ختمه شي.
اوس اخیری چې شروع کم دنه، شروع به کم دنه کیږي، چې اوس موږ دا وایو چې اصلاحات به کم دنه شروع
شي. ګوره اخیری ما هو تاسو ته ویلي چې اخیری داغه چې کم دی هغه خو شو، اوس فرست سټپ دا دی چې د فاټا مین سټریمینګ لا موږ خو د مرجر اعلان وکړلو چې دا سمودلی اکسپټ شي، نو هغه نه پس عمل نه شي چې واړی خلک هغه ایف سی آر کے ترمیم واڑی نو ایف سی آر کے با ترمیم چھ دے دا کھول چھ دے دا ضروری دا بل دادا چھ بل ریمانڈ چھ کم نزاد دے ہگا دا فاٹا آئی ڈی پیز آباد کاری دا نو دویم سٹیپ دا دے باغے باندې کار آلریڈی شروع دے ڈیرو شو خو چھ کم اس شکایت دی چھ اغم ختم شی نو آباد کاری او فاٹا ریفارمز چھ دے آگے کے ایف سی آر دا ڈیر اہم شدون دی اور بیاور پسے جدے نو 2018 الیکشن دی بیاور پسے جدے نو لوکل باڈیز دی بیا چې نو لینڈ ریفارمز دي کنه نو دا ټول شذونه چې دي دا به ان شاء الله سائمنٹینیسلی شروع کیږي او موږ به کوشش کوو چې دلا پینزو کالو پیریډ چې مرکړی چې هغه سر پوره شي.
ډیره مهرباني ډیره مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په قبایلی سیمو کې به نن د هغه ماشومان چې سکولونه بهر وي د هغې په سکولونو کې د داخلولو رجسټرټ کولو یو مهم شروع کیږي او دغه تر مخه چارواکي وایي چې تر دوه لکو پورې نوې ماشومان به چې کوم دي په سکولونو کې داخلوي. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په رپورټ راکوي.
د تیر کال په څیر سخت کال هم د پېښور په گورنر ماڼۍ کې په قبایلي سیمو کې په حکومتي سکولونو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د داخلي دوه اونیزه مهم پرانیسته وشوه. په کومه کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشر میلمه وو او په دغه دستوره کې د فاټا سیکریټ اعلی چارواکو په شمول د سیمې قومي مشرانو ځینې د پارلیمان غړو او جنکو علکانو محصلینو او د هغو استادانو ګډون درلود. د دغه حکومتي پلان له مخه به په واړه قبایلي سیمو کې دوه لکه نوي ماشومان په حکومتي سکولونو کې داخلولی شي. گورنر اقبال ظفر چګړه په دغه مهال د ځینې قبایلي ماشومانو د داخلي فارمونو ډکولو سره د دغه مهم پرانیسته وکړه. دغه دوسرې ته د خپلې وینا په ترڅ کې گورنر وویل چې داخلو دغه مهم سره به د قبایلي سیمو د طالب علمانو پټ صلاحیتونه مخې ته راشي، د کومې چې مرکزي حکومت هم خواهشمنه دی.
دا معشومان دی چې کومو کې د قابلیت کمې خدای په فضل سره نشته. ما غدلې چې فاټا هغه علاقه ده چې چرته په ځوان او معشوم بوته یک دی، نو هغه کې بېشماره خاصیتونه دي. خو فلحال هغه خاصیتونه مخې ته نه راغلي. اوس انشاءالله هغه لګیا دي راځي او فاټا چې انشاءالله تبز ته پته ده چې دې باندې وزیر اعظم صاحب ډېر زیاته توجه ورکوي او چې کم شی وی نو فاټه لا پور کوي او چې کم کار کوي نو د فاټه د خلکو په مرزای باندې به کوي.
گورنر اوویل چې د حکومت دغه حسو کې ورسره د ځینې خارجي مرستندوی ادارو مالی او تخنیکی مرسته هم حاصله ده. خو ها په دغه لړ کې په قبایلي مشرانو د پارلیمان غړو سیاسي او مذهبي مشرانو د میډیا غړو او عام قبایلو لسته هم د سکولونو نه بهر ماشومان په سکولونو کې د داخلولو غوښتنه وکړه چې دغه سده هغه په وینا په قبایلي سیمو کې د لیک لوستکچا نور هم لوړ شي. د سخت کال دغه کمپاین له بابا ما سکول ته بوزه ناره ورکړی شوی. د کومې په اړه چې یو د حکومتي سکول استاد دغه شیرونه هم د غونډې سره شریک کړو.
مال د ټوپک پځه قلم پلاس کرا کا دنګا د سپوګ مې استوري علم پلاس کرا کا او یو واره بابا د هنر دم پلاس کرا کا مستا شمله به حس کم جهان کې د سیالوزا او بابا ما سکول ته بوزه.
غونډې ته وویل شول چې تیر کال 2.5 لک ماشومان په حکومتي سکولونو کې داخله کړی شوي او د سخت کال کمپاین کامیابولو لپاره کیا وړخته د تعلیمي ادارو بهر او نور د غونډې ځایونو کې بینرې لګول شوي. نو ورسره د ځل به د پولیو کمپاین په مهال د صحت کارکوونکي هر یو کول کې د داخلي مهم او تعلیم د اهمیت په اړه پمفلټ تقسیموي او دا اول ځل دی چې د تعلیم محکمې د تعلیم عام کولو لپاره د صحت محکمه هم د ځان سره ملګري کړي. غونډې ته وویل شول چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ښکار شوي یو نیم زر نه زیات سکولونو کې د زیاتره بیا د بحالۍ کار دوام لري او ورسره به دغلته د ساینس او نورو استادانو په کمۍ هم کابو راوستی شي. په دغه مهال گورنر د سیمې باصلاحیته محصلینو کې سرټیفیکټونه او نقد نامونه هم تقسیم کړه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره دروخیږي. د پښتون نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتون مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو یو ځل درته بیا هر کلی وایو د ډیو ریډیو د خبرونه روان دي. نن د ګل ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې لسم نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنیمې، په کابل کې شپږو، دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر نهه نیمې بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
ملګری ملتونه به نن د نوبل جایزې ګټونکي پښتانه پیغله ملالۍ یوسفزۍ د امن د پیغام رسوونکي په توګه وټاکي. ملالۍ یوسفزۍ په نړۍ کې د ښځو د تعلیم او سولې لپاره پیژندلې څېره ګڼل کیږي.
One child, one teacher, one book, and one pen can change the world.
د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایس اف امریکا ډیو ته وای په قبایلی سیمو کې د منظور شو اصلاحاتو مهمه برخه دا ده چې قبایل به راتلونکي کال په عمومي انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی ته غړي ټاکي.
کوم سٹیپس اخیستل دي هغه کې ایف سی آر کې چې دینو امینډمنٹس دي، هغه کې چې دینو لوکل گورنمنٹ الیکشنز دي، 2018 والا الیکشن دي.
او پاکستان کې بلوچستان نیشنل پارټي دا واکوي چې د پاکستان پوځ په تیر یو میاشت کې 121 عملیات ترسره کړي او د 400 نه زیات بلوچستان یې بې درکه کړي. د بلوچستان حکومت دا دعوه ردوي.
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں ہماری فرنٹ کور اور لیڈ رول ہوتا ہے، خاص طور پہ ان ایریاز میں جو آؤٹسکرٹ ہیں، جو پہاڑوں کے علاقے ہیں.
آؤ اس میں پام را کر دو خبروں تفصیل کا.
ټاکل شوې ده چې ملالا یوسفزۍ ته به د ملګرو ملتونو لخوا د امن د پیغام رسوونکي ځای ورکړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریس ویلي ملالا یوسفزۍ ته به دغه نوې دنده نن د دوشنبې په ورځ ورکړل شي او هغه به په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم په وده او پرمختګ کې مرسته کوي. د رویټرز د خبری رسنۍ د راپور پر بنسټ ملالا یوسفزۍ ته دغه نوې مقام د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یو ورځ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل دي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو اعلان ورسته قبایلی سیمو کې اصلاحاتو ته د قانون شکل ورکړی کیږي. د ډیو ریډیو سره د خبرو اترو په وخت اقبال ظفر جګړه ویلي وزیر اعظم نواز شریف غواړي ټول خلک په اعتماد کې واخلي او د ډیره پاره ټول طریقې کار هم جوړ کړی شوی، ریزرو په عمل شروع شي.
د بلوچستان ملي غورزنګ یا بلوچستان نیشنل موومنټ وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا په تیره یو میاشت کې په بلوچستان کې 121 پوځي عملیات ترسره شوي دي. دغه ډله وایي د دغه پوځي عملیاتو په ترڅ کې 444 بلوچستان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم چې چیرې او څنګه ساتل کیږي. خبر جاتوي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال 10 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دوی د استخباراتي معلوماتو پر مټ یوازې د ځانګړو کسانو پر ضد عملیات ترسره کوي.
د پاکستان فوج ویلي تیر کال یې د بلوچستان نه نیول شوی د هند جاسوس گلبوشن یادیو ته د تیزندې سزا ورولې. د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور ویلي دي فوجي عدالت کې هندي جاسوس باندې په پاکستان کې اړي ګړي کې لاس لرلو تورونه ثابت شوي. هند په گلبوشن لګول شوي تورونه رد کړي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته د خبرو اترو څخه د مخه په ایتالیا کې د وسترو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو له مشرانو سره وکتل. تمه ده د وسترو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشري زبا په می میاشت کې په ایتالیا کې ترسره شي چې په یو شمېر نړیوالو مهمو مسلو باندې به پکې خبري وشي. ټیلرسن د یکشنبه په ورځ وویل امریکا ژمنه ده چې د سوریې شخړه چې د ستر بشري ناورین سبب ګرځېدلې باید پای ته ورسیږي. ټیلرسن دا هم ویلي چې د مهال د داعش ځپلو ته به لومړیتوب ورکوي او د بشار الاسد برخلیک به خپله د سوریې خلکو ته پرېږدي.
د سومالی پوځي چارواکي وایي د پوځ د تربیې په یو کیمپ ځانمرګ برید کې یو شمېر عسکر وژل شوي. چارواکي وایي د سرخار مغدیشو په شاوخوا کې پوځي مرکز ته ځانمرګ برید کوونکي د ننوتو په خولیه بدله کړې وه او پوځي وردی اچولې وه.
داعش د هغو بمی چاودنو پړه په غاړه واخیسته کوم چې د مصر په دوو کلیساو کې ترسره شوی وي. د دغو چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ژوبل شوي وه. له چاودنو وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په هیواد کې درې میاشتنی بیړنی حالت اعلان کړ.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ جیټ الوتکې په وړاندې یو بل پوځي الوتکه هغه وخت په غیر معمولي توګه الوت کړې کله چې د صدر ټرمپ جهاز په میریلینډ ریاست کې د ګډو پوځونو مرکز انډریو کې کوزیدو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې بلوچستان یا بلوچستان نیشنل پارټي دا وکوي چې د پاکستان پوز په تیر یو میاشت کې یو سل او یو ویشت پوځي عملیات ترسره کړي دي او د سلورو سو نه زیات بلوچستان بیداره کړي چې دا مهال هیڅ ډول برخلیک نه دی څرګند. بلخوا د بلوچستان حکومت دغه دعواوی ردوي. لسیمی پری حمید سمسور دا راپور چمتو کړی.
بلوچ ملت پاله ګوند ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دغه عملیات د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ترسره کړی دي. دوی تور لګوي چې تیر میاشت د بلوچ په سیمو کې یو سل یوست عملیات ترسره شو. د دوی له خولې چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو څلور سوه څلور ویشت کسان نیولي دي او بیا یې له ځان سره وړي دي چې اوس بې درکه دي. پر دوی باندې قضیه نه دي جوړې شوې. بی ان ام ادا کوي چې یو شمیر بلوچ په سرشمیرانه کې برخه نه اخلي خو امنیت خوندي ساتونکو ادارې په زور باندې مجبور کوي. د بی ان ام لوري ویل سوي دي چې و اویا کورونه هم سوځل سوي دي. خو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي دغه تورونه رد کړل او دا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې یو پروپاګاند وبلی.
اس میں ہماری فرنٹ کور اور لیڈ رول ہوتا ہے, خاص طور پہ ان ایریاز میں جو آؤٹسکرٹس ہیں, جو پہاڑوں کے علاقے ہیں یا جو کوبی ایریاز ہم کہتے ہیں. اور جو ایریاز ہوتے ہیں
ملیشیا کوائی پہ سیمو کی رول لری پزانگڑی تو گسی آگا سی ملری پرتیوی چی غرانی وی واغت موج بی ایریا وی او پا ای ایریا کی بیا دلتا پولیس او استخباراتی داری پا گڑا بندی عملیات کوی. دا دی پشتان هم نسی را پیدا کدل شکم چوکونی ولسی آغا موج بی درک کونه بلکی و عدالت دیوراندی کون او دا قانون سرسام لدی سر چلن کجی او بیا پر دی باندی کجی هم چلجی دا بلوچستان حکومت ادا کوی سی دلتا ناسرگند بلوچ وسلوالی دلی پرامنیت خوندی ساتونکو ادارو د گازو پر پایپ لاینونو پر حکومت پلاوه سیاستوالانو باندې بریدونه ترسره کوي. دوی تور لګوي چې دغه بلوڅ ورپکې ډلې د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار ناکامه کول غواړي. دوی د دې تور د هند او د افغانستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. خو بلوڅ ملت پاله بیا وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې د یو شمیر مړي هم ترلاسه شوي دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې په مدني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. د بلوچستان حکومت ویي چې بارني قوتونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د بلوچستان حکومت د بدرک سو خلکو درا خوش کېدو لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولي وو. خو بلوچ ملت پاله ویي چې دغه کمیسون تر اوس مهاله پورې یوازې و دېرسته نزدې کسان را خوش کړي دي, نور بدرک دي. د بلوچستان حکومت د بدرک سو خلکو شمیره تر سلو کمه بیانوي. د بشري حقوقو سازمانونه هم په بلوچستان کې د خلکو پر بدرک کېدو او له خرابو څخه د خراب سو مړو ترلاسه کېدو باندې سخته خواشنی څرګنده کړې ده. له حکومت څخه په واروار باندې غوښتنه کړې ده چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, کوټا.
ګران اوردونکو, تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو د بیا واپسې عمل روان دي او د فاټر ډیزاسټر مینجمنت اتارټي د قبایلي سیمو دغه چارواکو ویلي دي چې کوم خلکو د واپسې لپاره ځان نوی رجسټرډ کړي ځان زر تر زر د ځان رجسټرډ کړي کنه دي دا خبرداري هم کړې دي. بیا بوله د آی ډی پی چې کوم حیثیت هغه بوله ختم کړي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیډنی په رپورټ راکوي.
د کډوالو ته ایف ډی ایم ای د خبرداري په داسې حال ورکوي چې له قبایلي سیمو څخه په لکونو شمېر خلک د خپلو علاقو څخه بهر د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. د ایف ډی ایم ای تر مخه په دغه قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د اورکزای، خیبر شمالي او جنوبي وزیرستان دي او په کم شمېر سره د ایف آر ټنګ او کرمې ایجنسۍ خلک هم شامل دي. که څه هم د اعلان سره سم د کډوالو د واپسۍ ګڼه ګوڼه سیوا شوې، خو اخر دغه واپسۍ په مرکزونو کې انتظامات انتهایي زیات ټیټ دي چې له وجې دغه کډوالو مشکلات سیوا شوي او په ورځو ورځو په دغه مرکزونو کې د واپسۍ لپاره شپې سبا کوي. په دغه مرکزونو کې د کډوال د واپسې لپاره کومې پراخې اسانتیاوې هم نه دي په ځای کړی شوې. فاروق میسود چې د جنوبي وزیرستان یو آزاد خبریال ده وایي
زنانه اوس د ناستې لپاره طریقه شته، نه د بل د سړو د ناستې لپاره طریقه شته، چونکې خلک زیات دي او انتظامات د نشت برابر دي. نو اصل کې نه پوهیږو چې د انتظامیه او د نور چې کوم ادارې دي دا په چرته ودی دي. ځکه خلکو سره دغه قسمت رویه روانه وي. نو زه دا وایم چې هغه کډیر مونږ د دهشتګردۍ خلاف جنگونه وکړو، نو دغه فائدہ ځکه نشته چې مونږ چې کوم خلک دی دغه جنگ د پاره دغه امن راوستلو د پاره قربانیان ورکړي، هغه څه دا ظلم روان دي چې هغه پنځه پنځه شپه شپه ورځې په کولاو اسمان لاندې ځکه شپه تیری. که بیا وګورو ټانک سیمه چې دغه ډیره داسې د سیمه ده چې هلته د سہولیات نشته برابر دي.
د جنوبي وزیرستان ایف ډی ایم ای معاون سید عمر اوویل د انتظامات معمول د درې سو کورنۍ د واپسۍ لپاره نیولې دي، خو د ایف ډی ایم ای اعلان سره سم د خلکو د واپس سې شپیر په څو غنا برت للی.
30 تاریخ څخه کوم نه دا لاس ډیډ لاین دا د ګورنمنت پالیسی دا کم ایف ډی ایم ای حواله سره یا د نن ډیویژن حواله سره به خبره درته وکم چې پرون په دې باندې موږ برا په وانیک سے کوم کرنل پروجیکټ صاحب دغه سره میټینګ وکړو، هغه دا شورې ټیرا کړ چې ان شاء الله تر رمضان پورې به دا شای موږ د خلکو ته ایکسټند کوو. نو دا هم د تاسو په واسطه سره د خلکو ته دا خبره کوو چې ان شاء الله رمضان پورې به دا چې کم د وطن کار یا د خرقې ویلکم پروګرام نه ان شاء الله دا به جاری او ساری وي. زما چې کم نمبر دی ایف ڈی ایم را کړی دی 0345-98-98-203، په دې باندې 24 اور دا عدنان بای د خلکو ته موږ خپل خپل علاقې ډیټونه ور وښایو.
د کډوال د مشکلاتو هوارولو لپاره خپل موبایل شمیره ډیوا رادیو سره شریک کړه. اخوړ د پریکړې په اړه باندې قبایلی سیمو د سفران کمیټې مشر جمال الدین میسود هم اندیشمن کړی او ویل د کډوال د غستونځي به د سفران وزارت سره شریک کوي.
هر ځای خراب دی د دې سره زیاته کیږي، خو نو دا د حکومتي ډول باندې کیږي. صرف د یو ام ان ای کار نه دی، یو ام ان ای خالي دوی ته پر اواز شو چې دا وای شي جګړه کولای شي په هر فلور باندې کنه. چې اوس لاړ شم زه به دا خپل میټینګ ایجنډا کې به واچوم او د سفران د مرکز سره په دې باندې خبره وکړم.
یار دی ویچ کبایلی سیمه له 1315 کال ورسی تندروی په نامه یو جنگ سره مخامخ دی چې له وځي په لکونو شمیر خلک به کوره کړي. د کډوالو په سر له نړۍ څخه د هیواد سرواکو په ارباو ډالر مالی مرستې تر لاسه کړي، خو باوجود دغه هم د کډوال خپل ژوند له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یادوي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. په بلوچستان کې چې په هسپتالونو کې کومه سرکاري طبي عمله ده، د هغې تنظیم پیرا میډیکس اسوسیشن هغې غوښتنې کوي د سمودې راسې او په اړتال باندې ری، او هغې وایي چې د هغې سرو سټرکچر، د هغې د ترکې او نور مراعاتو چې کومې مسلې ری په هغې باندې ری غور وکړی شي. دوی دړکه کړې ده که د دوی غوښتنې پوره نه کړی شي نو د اپریل د 18 نیټې نه به دوی په ټولو هسپتالونو کې کار بندي شروع کړي. د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور پر رپورټ راکوي.
د بلوچستان د سیادت د څنګه د کارکونکو اتحادیه د پیرا میډیکل سټاف اسوسیشن له لوري په خبري کانفرنس کې له حکومت څخه د دوی د غوښتنو وړاندیز وسو. د پیرا میډیکل سټاف د اتحادیه جرنال سکتر او د اکشن کمیټي چیرمین طارق کودیزی وویل چې د سیادت په څنګه کې پیرا میډیکل سټاف چې ډیر مهم رول لوبوي، خو د حکومت د نه پاملرنې له سبب څخه د دوی یو شمېر جایزې او قانوني غوښتنې نه دي منل سوي. د پیرا میډیکل سټاف د اتحادیې له لوري وویل سو چې زموږ پیرا میډیکل سی په کم ګریډ ولګیږي هم په هغه کې بیا ریټایر سي. د دله خودي سي د سیادت د څنګ دغه کارکونکي له ډیر مودې څخه پر احتجاج باندې دي، خو حکومت د دوی و قانوني غوښتنو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي.
اسلی همنه مجبورن 17 اپریل 2017 سے مختلف جلسوں کے شکل میں کوئٹہ کے لیے لانگ مارچ کی اعلان کا فیصلہ کیا.
هم له دغه کبله موږ د اپریل له 12 زخه په 2012 کې د مختلفو غونډو په بڼه باندې به د کوټ په لور باندې به اوږدلاریون کوو. د بلوچستان د پیرا میډیکل د اتحادیې له لوري وویل سو که چیرې په سملاسي ډول حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د ګوزن د څاڅکو ورکولو له کمپاین څخه ډډه وکړي.
په صورت دیگر سر اپریل سے شروع ہونے والے پولی مهم سے ہم پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسیشن کے تمام ایسوسیشن تمام بلوچستان میں مکمل بائیکاٹ کرتی ہے.
د اپریل له 12 څخه د ګوزن کم مهم پیل کړي. موږ ټول پیرا میډیکل سټاپ له دغه ځخه به بایکاټ وکړو. څرګنده دي چې د روغتیا څانګې وایي چې د بلوچستان په کوټه او کلا عبدالله کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. مایرین وایي چې په دغه سیمه کې تر 15 کالو کم ماشومان د ګوزن له وایرس څخه د ټول عمر لپاره د معیوب کېدو له خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
کو د اسلامي کانفرنس یا او آی سی مشر یوسف احمد ویلی چې هر ډول ترهګری غندی او د سوریې ستونزې باید حل شي. نوموړي دغه څرګندونې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د خبرو اترو وروسته یوې خبري غونډې ته کړې. له اسلام آباد نه پری رابعه پیر دا راپور لري.
د لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره د وینا په محل د او آی سی جنرال سکتر وویل چې د سوریې جګړه دوه یعنی سیاسي او بشري اړخونه لري. د سوریې د ستونزې یوازې سیاسي هوارې ده او موږ د سیاسي هوارې ملاتړ او د سوریې د کډوالو د ستونزو لپاره د مرستې هم هڅې کوو. د او آی سی له اړخه دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې تېره اونۍ په سوریې کې د رپورټونو تر مخه د بشر الاسد د حکومت له اړخه پر یاغیانو د کیمیایي مواد بریدونه وروسته چې پکې د رپورټونو تر مخه د 80 څخه زیات تنه وژل شوي وو. د امریکې ترامپ انتظامیه هم خپل په عکس العمل کې د سوریه پر هوایي ټګر برید کړی و. د پاکستان له اړخه د امریکې پر دغه برید څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو څېړونکي وایي چې پاکستان باندې که څه هم د سوریه د حالاتو برای راست اثر نه ښکاري، خو د منځني ختیځ دغه حالاتو پر پاکستان څه نه څه اثر په داسې حال کې پرېوتی سي چې حکومت په تیرو ورځو کې د فوج پخواني سرلشکر جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړېدونکي د 9 هیوادونو د اتحاد د مشرتابه اجازه ورکړې وه. دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي دغه حالات په یو لحاظ د پاکستان لپاره هم ستونزې پیدا کولی سي، ولی چې پاکستان دا وخت سعودي عرب سره د 9 هیوادونو په اتحاد کې شامل سوی دی. د شام سیول جنگ چې په کال 2011 کې د جمهوریت په حق کې کېدونکي د مظاهرو څخه پیل سوی و، اوس پرې سیمه ایزه او نړیوال طاقتونه فشل سوی دي. امریکا، برتانیا او ترکیه په شان هیوادونه د سوریې د حکومت مخالف ډلو ملاتړ کوي، خو روسیا، چین او ایران د سوریې د بشر الاسد د انتظامیه ملاتړ کوي. او په داسې حال کې داسې ښکاري چې پاکستان چې د څه ویلو څخه ډډه کوي ځان بې طرفه ښکاره کول غواړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
روسیه وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي. په کابل کې د روسي سفارت له طالبانو سره د ماسکاو د ملاتړ تورونه رد کړل. د روسي سفارت په یو تازه بیان کې د افغان حکومت د ځینو چارواکو او یو شمېر سیاسي څېړونکو هغه څرګندونې ردوي چې ګواکې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. په دې اړه پام وکړئ مفصل راپور ته چې د ډیوي خبریال حقمل روان له کابل رسولی.
په کابل کې د روسیې سفارت ویلي هیواد یې له طالبانو ملاتړ نه کوي. د روسیې سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ په اړه خبره شوې رپورټونه بې اساسه شایعات او تبلیغات دي. د دې تازه بیان په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای دوی مسکو له طالبانو څخه په ملاتړ نه دی تورن کړی، او دا یې ویلي هغه هیوادونه چې د ترهرګرو د له منځه وړلو او اراده لري باید له افغان حکومت سره مستقیمه مرسته وکړي.
موږ نه کو چا تور لګولی دی، نه تور لګو. دفاع وزارت ویلي و کچېرې روسیا یا کوم بل هیواد د طالبانو سره مرسته وکړي په دې معنا باندې چې طالبان د داعش په ضد باندې ودرېږي، دا اشتباه ده او طالبان د داعش مور دی. نو معنا دا ده چې د افغانستان د قانوني او انتخابي حکومت سره دې مرسته وکړي تر څو تروریزم ژر پای ته ورسېږي.
بلخوا یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي له طالبانو څخه د نه ملاتړ په اړه د روسیې خپره شوي اعلامیې ته د شک په نظر ګوري. د نړیوالو سیاسي چارو څېړونکی انتظار خدیم وایي په اوسني حالت کې د طالبانو له ملاتړه د روسیې شاته تګ هیڅ امکان نه لري.
روسان او د طالبان ترمنځ اړیکې دا پټه خبر نه ده. روسان د طالبانو سره اړیکې لري او دغه اړیکې به دوام لري، ځکه د نړۍ سیاست یو بل پړاو ته اوښتی دی. څوک چې د یو چا په وړاندې باندې سیالي او رقابت کوي، کله د جنګ په میدان کې او کله په ډیپلوماسۍ او سیاست کې، اوسني افغانستان کې د روسانو لپاره شاته تګ هېڅ داسې مجال نه وینم. هغوی به مخکې تګ هڅه کوي.
د طالبانو د نه ملاتړ په اړه د روسیې اعلامیه وروسته له هغې خپره شوې چې په دې وروستیو کې د امریکا متحدو ایالاتو او افغان چارواکو مسکو له طالبانو سره د فوځي مرستو او د سیاسي اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف د طالبانو له هغه دریځه هم ملاتړ کړی چې ویلي دي امریکایي فوځیان دې له افغانستان څخه ووځي. د وسلوالو طالبانو له ملاتړ څخه روسیې په داسې حال کې انکار کړی چې ټاکل شوی په دې نږدې ورځو کې د افغانستان ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو په هدف د افغان حکومت په ګډون د مسکو په قربتوب د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استازو په ګډون غونډه جوړه شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ګران اوردونکو، اوس مو پام راګرځو یو بل رپورټ رختره. پاکستان پوز ویلی دی تیر کال یې د بلوچستان نه نیول شوی د هند جاسوس کلبوشن یادیو ته د تیزندې سزا اورولې ده. په ده باندې چې کوم تورونه لګول شوي دي، هند دغه تورونه په مکمله توګه ردوي. د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان په اسلام آباد نه دا رپورټ راکوي.
ایس پی آر وایان زیاتوی چې هندی جاسوس ته قانوني تقاضو د لاندې د خپل دفاع لپاره یو وکیل هم ورکړی شوی و، او د ده پر ضد ټول تورونه صحیح ثابت شول. د هند سمندري ځواکونو یو اعلی چارواکی کمانډر ګلبوشن یادیو د تیر کال د مارچ په درېمه نیټه د بلوچستان سیمې ماشخیل نه د پاکستان پر ضد جاسوسي او سلامتیا ته زیان رسولو کاروایانو کې ککړ کېدو باندې گرفتار کړی شوی و. په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې ګلبوشن یادیو به په پاکستان کې د حسین مبارک په نوم سره کار کولو. خو دفاعي سیړنکار او د پوځ یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې فیصله خو د قانون مطابق ته، خو د دې څه بد اغیزونه به هم وي.
کیس کې سیاسي اور سفارتی پہلو ہیں اور جو کہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. چیز یہ ہے ایک یورپین ممالک اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیتھ پینالٹی میں بلیو نہیں کرتے.
د دې سیاسی او سفارتی اڑخونه هم دي، او دا مونږه نظر اندازا کول نه شو. د اوی چې اروپایی هیوادونه او سنور هیوادونه د تیزندۍ د سزا پر ضد دي، او هند دا خلک استعمالوي، او دوی بحثه کوي چې د دې هیوادونو په کومک سره د تیزندۍ اونشي. بلخوا سیړنکار امتیاز عالم وایي،
لیکن اس کے بھارت اور پاکستان میں اس سے بہت ٹینشن بڑھے گی، خاص طور پہ بھارت میں اس سے بہت سخت رد عمل آئے گا.
سزا خور کرشوا په هند کې به د دې یو سخت عکس العمل مخې ته راځي، او دې سره به د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. د اووی چې هند په خپل هیواد کې د پاکستانی وګړو لخوا بریدونو کې چې کوم مطلوب خلکو غوښتنه کوي، په هغې کې به نور تیزوالی هم راشي چې له وجې به یې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي. د پوز وینا ده چې ګلبوشن یادیو د یو مجسټریټ او عدالت په وړاندې دا خبره منلې ده چې هغه د هند استخباراتي ادارې را پاکستان کې د جاسوسۍ او تخریبي کاروایانو او دلته عدم استحکام پیدا کولو دپاره منصوبه بندي، رابطه کاری او د انتظام ذمهواریانې ده ته په حواله کړې شوې وي. او په کړکېچنه صوبه بلوچستان او کراچۍ کې قانون پر ځای کولو، ادارو امنیت ټینګ ساتلو هڅې اغېزمنده کول هم د ده ذمهواري وه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
رڼو اردوونکو، وروستی راپور د دې خبرونې دا دی چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې د ایچ آی وی ایډز باندې د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. لسیمې پرې ریاض حسین دا راپور استولی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې تر ډیره حده پورې په صوبه کې په مختلفو خوریدونکو ناروغو باندې قابو بیا موندلې شوې ده، خو په صوبه کې د ایچ آی وی ایډز په مریضانو کې زیاتوالی مخې ته راځي چې زیاتره د متاثره سرنجونو او نشیانو په ذریعه خوریږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ضلعي د صحت د معلوماتو د نظام اداره ډی ایچ آی ایس په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د کال 2015 په مقابله کې په کال 2016 کې د ایچ آی وی ایډز په مریضانو کې یو سلسلوي فیصد اضافه مخی ته راځي. د رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز نه سلویخ متاثرین ښکاره شوي وو، خو په کال 2018 کې دغه تعداد شپږ نوي ته رسېدلی دی چې پکې څلور نوي متاثرین د شمالي سیمې کوز دیر ضلع سره تعلق لري. په دې حقله مو چې کله د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام منیجر ډاکټر محمد ایوب روز نه پوښتنه وکړه، نو هغوی وویل چې زیاتره دغه ناروغي د نشیانو په وجه باندې خوریږي چې اکثره متاثره سرنجونه په استعمال کې راولي.
استګ مان دا ایمیګرنت سازي پټرا شي خود ته لګي واپس لاړ شي. نشایان ډیر شي دي، په نشای باندې کم چې د کنسرن ډیپارټمنټ کار دی، او ڈی سی کار دی، یا د بلډ د داس ډیپارټمنټ چې هغه نشایان منی کی دغه دغه دی سوشل دغه ویلفیر ډیپارټمنټ چې دی دغه دی دغه سرکار دی پر اس کدا سیوا کیږي. نو دی کی دا ملټي سیکټورل اپروچ غواړي چې څونه باندې سیوا کیږي او ټایم دی تدارک نی، ټایم دی تیاری نی، ټایم دی اسټابلیش
د صحت د ذیلی معلوماتو د محکمې په وینا په دغه مریضانو کې د جنسي تعلقاتو په وجه باندې متاثره مریضانو په تعداد کې 19% کمی راغلی دی. تیر کال 2018 کې په مجموعي توګه 1,400 کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د دې نه وړاندې په کال 2015 کې دغه تعداد 10,893 ښودلی شوی وو. څېړنې وایي چې په مجموعي توګه په خیبر پختونخوا کې د متاثره ایچ آی وی ایډز مریضانو تعداد په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 9,000 مخې ته راځي، او په پاکستان کې په مجموعي توګه دغه تعداد 1,09,000 ته رسېدلی دی. د سرکاري شمیرې مطابق په مرکزي ښار پېښور کې 2,694، په سوات سیمه کې 1,018، په مردان ضلعه کې 1,018، په بنو کې 903، او په مارسیره ضلعه کې 918 کیسونه رجسټرډ شوي دي. خو د دې تر څنګ په خیبر پختونخوا کې د نورو خوریدونکو ناروغو په تعداد کې 6% کمی راغلی دی. په کال 2018 کې 8,6,8 مریضان چې د هیپاتایټس نه متاثره دي تعداد مخې ته راځي، خو په کال 2015 کې دغه تعداد 15,500 ښودلی کیږي. د سروې مطابق په صوبه کې تیر کال 9,600 د هیپاتایټس سی مریضان رپورټ شوي دي، او د هیپاتایټس بی مریضانو تعداد 2,840 راوړاندې کیږي. ډاکټر ایوب روز وایي چې په پاکستان کې په مجموعي توګه د ایچ آی وی ایډز مریضانو تعداد 1,09,000 ته رسېدلی دی.
سروے چې کوم د پاکستان کې اغه مخکې استیمیټډ 1,19,000 رسیدلی. پښتونخوا کې چې د هغه سروے مطابق د بلوچستان او پښتونخوا کې بشری کې 9,000 دي، زیات تر چې کوم دي وایي کې آی ډی یوز او تمنګو انجکټیبل ډرګ یوزرز، زیات تر د آی ډی یوز او انجکټیبل ډرګ یوزرز د وجه نه 38% د ویډیو جن کې او د 6.5 کې او د
خیبر پښتونخوا په دغه سرکاري شمیره کې په کال 2018 کې د هایپرټنشن مریضانو تعداد 15,000 مخې ته راځي، او 2,200 مریضان د ډیپریشن ښکار دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.